په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوي. السلام علیکم او بیا هم د ازادي رادیو یو بل خبرونه تشریح غلاست چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام په دویمه نیمه کې خبريږي. د پنځشنبې ورځ ده، د چنګاښ سرطان 15 د جولای 4 خبرونه په خبرونو پیلو. د بشری حقوقو د څار سازمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د پخوانی دولت او د طالبانو له چارواکو څخه د لویو جرایمو اړوند تحقیقات وکړي. د هیومن رائټس واچ د جنوبی آسیا د څنګه مرستيالې پاتریشا ګاسمن په خپل راپور کې انتخاب کړی چې د جرمونو نړیوالې محکمې هیڅکله د افغانستان د پخوانی دولت د چارواکو او د امریکایي سرتیرو لخوا د جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي تحقیقات نه دي کړي. د بدخشان ولایت څخه پر رسیدلو راپورونو کې ویل شوي چې هلته د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په وړاندې د اعتراض پر مهال د سیمې څو اوسیدونکي د طالبانو په ډزو ټپیان شوي. د راپورونو له مخې دا پیښه پرون د درایم ولسوالۍ په یوه کلي کې داسې مهال اوسو چې طالبانو د کوکنارو کروندې ویجاړولې. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. دې ته ورته اعتراضونه د روان میلادي کال په می میاشت کې هم د بدخشان په اورګو او درایم ولسوالیو کې وسول چې په نتیجه کې لږ تر لږه درې موترزان ووژل سول. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اورښتونو په نتیجه کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او سیلابونو بهیدلو خبرداری ورکوي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د شنبه او یک شنبه په ورځو د هیواد د سندي حوضو په ځینو سیمو له هغې ډلې د کابل او هلمند په حوضو کې د تیزو بارانونو له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. په بیان کې په ځانګړي ډول د پنجشیر، غوربند، لوګر، غزنی، کونړ، لغمان، پکتیا، پکتیکا، خوست او زابل د سیندونو په اوږدو کې د اوبو د کچې د لوړېدو وړاندوینه شوې. په بیان کې د دې سندي حوضو پر غاړو د پراتو سیمو له اوسیدونکو غوښتنه شوې چې د سیندونو پر غاړه له تګ راتګ ډډه وکړي. د پاکستان په کراچۍ کې پرله پسې ګرمیو له 500 ډیر کسان مړه کړي. د کراچۍ د پولیسو ویاندې سومیې سعید وایي چې دا کسان په تیره یوه میاشت کې د تودوشې له پایله جل وهلي. د تودوشې د دې څپې په نتیجه کې د روغتیایي چارواکو او د ژغورونکو ډلو په وینا روغتونونه له ناروغانو او سړې خونې له مړیو ډکې سوي دي. د کراچۍ د جنا روغتون ویان حسن علي د جرمني خبري ایجنسی ته ویلي چې پرون د هوا درجه د سانتیګراد له 550 درجو واوښته. د روغتون ته نوي جلوهلي کسان وروستل سوي دي. د برېټانیا خلک نن په پارلماني ټاکنو کې رای ورکوي. تمه ده چې د کارګر ګوند کاندید کایر ستارمر به په دغو انتخاباتو کې بریالی سي او په دې توګه به د ریشي سوناک د محافظه کار ګوند 14 کنن لانجمنه واکمني پای ته ورسیږي. د نظر پښتنو له مخې د ستارمر منځلاري کینپال ګوند به په دې ټاکنو کې بریا ترلاسه کړي، خو نظر پښتني دا هم وایي چې د محافظه کار ګوند له جنجالونو او اوږدې واکمني وروسته چې په پایله کې پاتو کلونو کې 15 صدر زمان بدل سول، ډیری رای ورکونکي یوازې بدلون غواړي. که نظر پښتني دقیق وي، برېټانیا به د نورو هغو اروپایي هیوادونو لار تعقیب کړي چې د کووید 19 د وبا د خپرېدو او پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د اقتصادي شاتک په خاطر یې حکومتونه بدل سول. کرملین نن ویل چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی به د جولای پر 8 او 9 روسیې ته سفر وکړي او له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به وګوري. د مودی د سفر خبر لومړی ځل تیره میاشت روسي چارواکو ورکړی و، خو دقیق نیټه یې نه و شولې. ترکی چارواکی وایي چې ټاکل شوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اروپا د فوټبال جام د سیالیو په لړ کې د ترکیې او هالند ترمنځ د نیمه پیلو بلیدو ته برلین ته ولاړ سي. دا پریکړه وروسته له هغې وسوه چې د یو ترک لوبغاړي لانجمن حرکت د ترکیې او کوربا جرمني ترمنځ ډیپلوماتیکه لانجه جوړه کړه. ترکیې پرون چهارشنبه په انقره کې د جرمني سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ، څو د فوټبال په ډګر کې د ترکیې لوبغاړي ماریا دیمیرال د لاس پر هغې اشاره چې د توندلارو ملتپالو نښه بلل کیږي د جرمني د کورنیو چارو د وزیر نانسي فیزر لخوا د سویو انتقادونو سپینوای وکړي. د ترکیې فوټبالر د لاس اشاره له هغې توندلارې ډلې سره اړوند ګڼل کیږي چې د خړو لیوانو په نوم پیژندل کیږي. د جرمني خبري ایجنس تر راپور له مخې جرمني په ځوابي اقدام کې نن په برلین کې د ترکیې سفیر احضار کړ. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. ورځو د دې خبرونه د راپورونو برخې ته. د بشری حقوقو د څار سازمان یوې چارواکي له هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغانستان د پخواني دولت او له طالب چارواکو څخه د لویو جرمونو په باب څېړنه وکړي. خلک وایي
هیچ کدام از اینا محکمه نشد، هیچ کدام،
هیچ جنگی مجرم محکمه طرفش نشو، هیچ یو درسانه میل لوری رسوا نشو. ما پتیرو تو کلونو که دی کورنی نگدی غری للاس ورکرل.
د طالبان حکومت د ښوونځیو په درسي موضوعاتو کې امارت پیژندنه هم ور زیاته کړې.
دیکتاتوري او یو ګوندي او یا یو فردي حکومتونو دوی هر یو کوشش کړی چې ځوان نسل همدې ته واڅوي چې هغه ته وفادار اوسي او ځان ته مغزه مسجد لاړ شي، دا فایده نه کوي.
د بریتانیا یو ورځپاڼې او یوې رسنۍ په یوه ځانګړي راپور کې دا کړې چې د طالبانو په زندان کې د ښځو د حقونو پر یوې زنداني فعالې د جنسي تیری ویډیو کتلې. په ګاونډیو هېوادونو کې د دېره افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښول سوې ده. په اورزګان کې خلک د بیا رغونې کارونه غواړي.
موږ دغه خواهش لرو چې موږ ته دغه ولې را جوړ شي. دغه مې ستونزې دي، ملت مې در بداره دي، ټول خارج ته روان دي، ټول ایران ته روان دي.
په فرانسې کې د پارلماني ټاکنو په باب هم راپور خپروو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اورېدونکو پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
یا هم د خبرونې تشرغ لست ورزو د راپورونو برخې ته. د بشري حقوقو د څار سازمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان له پخواني دولت او له طالب چارواکو څخه د لویو جرایمو په باب څېړنې وکړي. بلخوا افغانستان کې د جګړو قربانیان وایي چې د داسې ورځې په تمه دي څو د افغانستان په جرمونو کې ښکیل چارواکي محاکمه سي. دا هم تفصیل.
د بشری حقوقو د څار سازمان د افغانانو لپاره د عدالت تګلاره په نوم بخپور کړي راپور کې د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د پخواني دولت او له طالب چارواکو څخه د لویو جرایمو اړوند څېړنې وکړي. د دغه سازمان د جنوبی آسیا د څانګې مرستیالي پاتریشا گاسمن په دې راپور کې چې 13 ورځې خپور کړي لیکلي چې د جرمونو نړیوالې محکمې هیڅ کله د افغانستان د پخواني دولت د چارواکو او د امریکایي سرتیرو لخوا د جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي تحقیقات نه دي کړي. پاتریشا گاسمن په ویانا کې نږدې یوه اونۍ وړاندې د طالبانو ضد شاوخوا اویا سیاسي څیرو راټولېدو ته چې پخواني جهادي قومندان محمد محقق هم پکې ګډون کړی و په اشاره سره ویلي دي چې په دوی کې داسې کسان هم شامل و چې په افغانستان کې په عامه وژنو او تیریو کې لاس درلود. میرمن گاسمن ازادي راډیو ته وویل
However, they lost moral ground by including in the
Today, yani Viana gonda ke hara siyasatwal shamil wo lak Muhammad Mahaqiq che de ghamal shaz wa kuna de wazirame lazizi pa file ke de qatluno aw jinsi terayo masul wo ko hara pa Europa ke prata lade che dinewal ke do wera walari pa azadana to ga safar kawi hamdaranga Sadullah Khalid khanae dafa wazir che de bandiyano pa shakanje ghair qanuni wajano aw jinsi terayo ke khel dai de nadai pa ka cha safar kawi هغه په مقرر ډول متحده ایالاتو ته سفر کړی او په دې وروستیو کې د دومینیکا دولت طلایي پاسپورت ترلاسه کړی دی.
خو پخوانی جهادي قومندان محمد محقق او د تیر جمهوري نظام د دفاع پخوانی وزیر اسدالله خالد د دې راپور تر خپرېدو د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د طالبانو حکومت هم د دغه راپور په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. د بشري حقوقو د څار سازمان د جنوبی آسیا د څانګې مرستیالي پاتریشا گاسمن له نړیوالو غوښتنه کړې چې په دې برخه کې اقدام وکړي او په افغانستان کې د شویو جنایتونو پر وړاندې له حساب کتاب څخه د معافیت دود چې له اوږدې مودې راهیسې روان دی پای ته ورسوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د جګړو پر مهال د زیانمنو شویو یو شمېر کورنۍ وایي د داسې ورځې په تمه دي چې د دې هېواد ټول جنګي مجرمین د محاکمې د میزونو تر شا وګوري. د کابل یوې اوسیدونکي چنې غوښتل په دې راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
هیڅ کدام از اینا محکمه نشد، هیچ کدام
هیچ جنگی مجرم محکمه طرفش نشو، هیچ یو درسنه یو لوری رسوا نشو. ما په تیرو څو کلونو کې د کورنۍ نږدې غړي له لاسه ورکړل. دوی نه نظامیان و، نه یې دولت کې دنده درلوده. دوی په پوهنتون کې ووژل شول، دوی په روغتونونو کې ووژل شول. خو وژونکی یې اوس هم ګرځي او هیچا د شهیدانو د وینې پوښتنه ونه کړه.
دا وایي د طالبانو له حکومته دا تمنه لري چې جنګي مجرمین به محکمې ته راکاږي، ځکه په خبره یې طالبان په خپله د انتحاري برید کوونکو کنډک لري او له داسې یوه حکومته د عدالت غوښتنه بې ځایه ده. د ننګرهار یو اوسیدونکي متاثر ازادي راډیو ته وویل
زما خپله د کورنۍ څو غړي قرباني شوي دي د همدغې کورنیو جګړو د لاسه. نو زه د دغې ورځې په تمه یم چې هغه کوم مجرمین او جنګي خلک چې وو چې دغه د محاکمې د میز تر شا وګورم او دا به د زیاتره خلکو هیله او توقع همدغسې چې هماغه مجرمین خلک محکمو کې اوسه ګوري.
دوی د نړیوالې محکمې په څیر له نورو بې پرې عدلي او قضایي سازمانونو نه تمه لري چې د افغانستان له جنګي مجرمینو سره حساب کتاب وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو بېلابېل بنسټونه او ډلې په افغانستان کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې شویو بشري سرغړونو ته چې د جګړې نږدې ټول اړخونه پکې ښکېل بلل شوي په ډېره جدي سترګه ګوري. د 1402 کال د لیندۍ په 14مه د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې یا ICC څخه غوښتي وو چې په افغانستان کې د ترسره شویو جرمونو څېړلو ته لومړیتوب ورکړي او په چټکۍ وڅېړي.
د طالبانو حکومت امارت پیژندنه د افغانستان د ښوونیز درسي نصاب د موضوعاتو په منځپانګه کې شامله کړې. د دوی د پوهنې وزارت په دې اړه د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې رقابتي ازموینې پیل کړي. د دې ازموینې منځپانګه د طالبانو د حکومت د جنګیالیو ستاینې، د دوی پوځي فعالیت، لومړۍ واکمنۍ او شل کلنې جګړې ته ځانګړې ده. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښوونځیو د درسي مضامینو په منځپانګه کې د امارت پیژندنې د موضوع شاملولو د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ اندېښمنې کړې دي. دغه کورنۍ چې خپل ماشومان په ځانګړي ډول خپل زامن د زده کړو لپاره دولتي ښوونځیو ته استوي وایي چې طالبان په دې کار سره د زده کوونکو فکر افراطیت او طالب پلوۍ ته اړوي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې رقابتي ازموینې پیل کړي. د دې ازموینو محتوا د طالبانو د حکومت د جنګیالیو ستاینې، د دوی پوځي فعالیت، لومړۍ واکمنۍ او شل کلنې جګړې ته ځانګړې شوې ده. د تخار یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي، ښوونځي ته د خپل ورور تګ او دې ډول ازموینو کې ګډون ته اندېښمنه ده.
ما واقعا از همچ آموزش خوانگران هستیم.
موږ دا ډول زده کړو ته اندېښمن یو. لما او مور سره مې د ورور چلند بدل سوی، افراطي او طالب پلو سوی. کوم کتابونه چې دوی ته تدریس کیږي ډیری منځپانګه یې د طالب مشرانو کارنامو او جهاد مسایلو ته ځانګړې سوي.
یو ښوونکی چې د پنجشیر ولایت په یو ښوونځي کې ماشومانو ته پر زده کړو ورکولو بوخت دی هم دا موضوع مني او د نوم د نه څرګندېدو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
امارات په دې برخه کې کار کوي. په پنشیر کې هم دا سیالۍ تر سره شوې وې. د ځوانانو ترمنځ د مقاله لیکلو سیالۍ وشوې چې محتوا او عنوان یې د طالبانو د شهیدانو په اړه و چې دا د اندېښنې وړ ده.
د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د امارت پیژندنې د ازموینې له پیلولو یې موخه ځوانان له هغه جهاد سره آشنا کول دي چې د دوی په خبره هغه مقدس او برحق جهاد دی چې افغان ولس په تیرو دو لسیزو کې کړی دی. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو چاودنو، ځانمرګو بریدونو او وژنو ته په پام سره د بېلابېلو برخو پوهان د طالبانو دا کړنې د دوی په خبره د خپلو جنایتونو د سپینولو لپاره هڅه بولي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري نظام د پوهنې وزارت چارواکي په ښوونځیو کې د دا ډول موضوعاتو پر تدریس نیوکه کوي. د تیر جمهوري نظام د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال ابراهیم شینواری ازادي راډیو ته وویل
دیکتاتوري او یو ګوندی او یا یو فردي حکومتونو دوی هر یو کوشش کړی چې ځوان نسل هم دې ته واسي چې هغه ته وفادار اوسي او پاته مغه په مسیر لاړ شي چې دا فایده نه کوي. د دوی په یوازې فکر کوم د ښوونځیو په نصابونو کې باید ډېر مهم مسایل ځای پرې شي. د وطن سره مینه، د افغانستان د ملي ګټو پلوي، همدارنګه عالي انساني ارزښتونه او د راتلونکي ژوند لپاره د علم او مهارت او کسب او قابلیت زده کړه ډېره مهمه ده چې دغه فارغان راتلونکي د یو ښه ژوند خاوندان شي.
د پوهنې فعال خوشحال روحي هم د طالبانو د حکومت پر دې کړنې نیوکه کوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ګارډین ورسپانی او درخشانی په نوم رسنی په یو ځنګړي راپور کې دا کړی چې د طالبانو په زندان کې د ښځو د حقونو پر یوې زندانی سوي فعالې د جنسي تیری ویډیو کتلې ده. دغه دوه رسنیو د چهارشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي په دې سبت سوي ویډیو کې لیدل کېږي چې پر زندانی سوي مېرمن د دوو کسانو لخوا دغه تیری کېږي. دا هم راپور
ګارډین ورسپانې او ورخشانه رسنۍ ادعا کړې داسې شواهد موندلي چې ښایي د طالبانو په زندان کې د ښځو د حقونو په یوې فعالې ډله ییز جنسي تیری کېږي. دغه دوه رسنیو د چهارشنبه په ورځ په یوه ځانګړي راپور کې ویلي د جنسي تیری داسې ویډیو ترلاسه کړې چې پکې دوه نارینه پر یوې ښځې په وار وار جنسي تیری کوي. دغو دوه رسنیو په خپل ګډ راپور کې ویلي په ویډیو کې چې د یو وسلوال کس له لوري په ټلیفون اخیستل شوي زنداني مېرمنې ته ویل کېږي چې خپلې جامې وباسي. ګارډین او رخشانه ادعا کړې چې دغه ښځې ویلي د طالبانو ضد لاریون کې د ګډون په تور نیول شوي او د طالبانو په زندان کې د بند پر مهال پرې جنسي تیری شوی. په راپور کې راغلي چې د طالبانو له زندانه تر خوشې کېدو وروسته زنداني مېرمن له افغانستانه وتلې خو په جلاوطنۍ کې د طالبانو پر ضد له څرګندونو وروسته ورته دا ویډیو استول شوې او ورته ویل شوي که پر طالبانو خپلو نیوکو ته دوام ورکړي دا ویډیو به په پراخه کچه په ټولنیزو رسنیو کې خپره شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو تر دې مخکې ورته ادعاوې رد کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه نجونو او ښځو چې د طالبانو لخوا زنداني شوي او بیرته خوشي شوي هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د زندان پر مهال جنسي ځورول شوي دي. څو میاشتې وړاندې په کابل کې د بدحجابۍ په تور نیول شوې یوه مېرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
بسیار زیات بی حرمتی کردن بی احترام
خوی زموگ دیر بیزتی وکڑا هر یو یه پا موگ دلاسا چوانی حچا کولا کل چی ما چی غا وکڑا چی ما تلاس مر آورا خوی زما لاس کش کرو او چیره شو بیا دوی ما پوری خندل دا وقت ما یوازی دی مرگ حیل در لودا
ما در تو سحنه فقط ارزی مرگ ما داشتم.
د تمنا زریه پریانی په نوم یو معترضه مېرمن چې د خپلو طالب ضد حادثو په تور د طالبانو له لوري نیول شوی و وایي په زندان کې پرې جنسي تیری نه دی شوی خو ادعا کوي چې دغه ډول پیښې د طالبانو په زندانونو کې شته. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه
دا ښځه چې پرې جنسي تیری شوی دا یوازې یوه بېلګه ده چې د دغه ډول پیښې اړوند خبرې کوي خو دا چې له ما سره ورته عمل نه دی شوی دا معنا نه لري چې په نورو ښځو هم جنسي تیری نه دی شوی.
په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هی دربار د ګارډین او رخشانه د راپور د اندېښنې وړ وبللو او وویل چې طالبانو د ښځو لپاره د خوندیتوب ټول سیستمونه له منځه وړي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
د دې مېرمنې کیسه موږ اړ کوي تر څو وپوښتو چې څومره نور خلک به ورته تجربې ولري. موږ پوهیږو چې طالبان ټول هغه سیستمونه چې په زندان کې د ښځو د ساتنې او د ښځو د ځورونې څخه د ساتنې لپاره یې شتون درلود له منځه وړي. موږ پوهیږو هیڅوک نشته چې په زندانونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او هغه ښځې چې له جنسي ځورونې سره مخ شوي د دوی د ځورونو په وړاندې ځواب ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان لمریز کال د ثور په میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د 2023 کال په راپور کې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خرابوالي تر څنګ ویلي و چې په جوزجان، فاریاب او سمنګان کې پر نوي زنداني مېرمنو د طالبانو له جنسي تیری وروسته 16 امیندواره شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې دا هم ویلي و چې طالبانو په سمنګان ولایت کې 4 ښځې له پرلپسې جنسي تیری وروسته اعدام کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راپور پرته له دې چې د دوی په زندانونو کې پر ښځینه بندیانو د جنسي تیری موضوع ته اشاره وکړي رد کړی و.
د بدخشان ولایت څو اوسیدونکو یو ځل بیا د کوکنارو د کروندو له منځه وړلو د عملیاتو په غبرګون کې اعتراضونه کړي. بدخشان کې سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دغه اعتراضونه چې د چهارشنبه په ورځ سوي د طالبانو لخوا ځپل سوي او د طالب ځواکونو په ډزو دوه کسه ټپیان سوي هم دي. عبیداس پوژمۍ او نور تفصیل.
د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت د له منځه وړلو عملیاتو یو ځل بیا د دغې ولسوالۍ د اوسیدونکو سخت غبرګونونه راپارولي. د بدخشان د درایم ولسوالۍ سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ کروندګرو او اوسیدونکو د چهارشنبې په ورځ د جولای په دویمه د طالبانو لخوا د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو په غبرګون کې اعتراضونه کړي. د بدخشان د درایم ولسوالۍ یو اوسیدونکي کلیم الله همسخان ازادي راډیو ته وویل چې اعتراض کوونکي د طالبانو لخوا وځپل شول او پر دوی د طالبانو له لوري ډزې وشوې.
از منطقه به مو رسید
له پرونی اعتراضونو وروسته طالبانو معترضو باندې ډزې وکړې او دوه تنه ټپیان کړل. دا اوس لپاره خلک ناراض او غلي دي. نن ورځ خو هیڅ اقدام نه دی شوی.
د بدخشان د درایم ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دغه اعتراضونه د کوکنارو د کښت په اړه وو. د دوی له وسه پورته وو یو شمېر کسان یې ووهل او پرون اعتراضونه پای ته ورسېدل، خو د کوکنارو د لمانځه وړلو بهیر روان دی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. هغه کروندګر چې کروندې یې د طالبانو د حکومت لخوا له منځه وړل شوي د بدیل کښت غوښتنه کوي، چې نړیوال سازمانونه او کوکنار کرونکي وایي چې طالبان یې په برابرولو کې پاتې راغلي دي. د یو شمیر نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د کوکنارو پر کښت د طالبانو د مشر بندیز او د بدیل کښت نشتوالي د بزګرانو پر ژوند منفي اغیز کړی چې ورسره بېوزلي زیاته شوې ده. خو ملګرو ملتونو په خپل کلني راپور کې ویلي که څه هم سږکال اروپا ته د هیروینو قاچاق کم شوی، خو بیا هم په افغانستان کې به ډیر تریاک تولید شي. دغه سازمان وایي چې د تیر کال په پرتله سږکال په افغانستان کې ډیر کوکنار کرل شوي دي، خو طالبان تل ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او قاچاق پر وړاندې یې مبارزه کړې. په همدې حال کې ملګرو ملتونو او د بېلابېلو هیوادونو استازو د دوحې په درېیمې غونډه کې پر طالبانو غږ وکړ چې نشه یي توکو سره مبارزه وکړي. له نشه یي توکو سره مبارزه د دوحې د درېیمې ناستې یوه مهمه موضوع وه. طالبانو هم له ملګرو ملتونو سره د کوکنارو د کښت په اړه د یوې ګډې سروې غوښتنه کړې. د بدخشان په درایم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو پر سر اعتراضونه او تاوتریخوالی د روان کال د مې په 14مه پیل شول، او یوه ورځ وروسته له درایم ولسوالۍ کاونډۍ ولسوالۍ اورګو ته هم وغځېدل. په دو ولسوالیو کې د اعتراضونو په لومړي پړاو کې 2 تنه ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول، خو اعتراض کوونکو سره د خبرو لپاره د طالبانو د پلاوي له لیږلو وروسته تاوتریخوالی پای ته رسېدلی وبلل شو.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د فرانسې د توندلاري ملت پال ګوند مشره مارین لوپین وایي چې د ملي لاریون په نوم د دې ګوند لا هم دا توان لري چې په پارلمان کې قاطع اکثریت وګټي. د دې ګوند د بریا په اړه وروسته له هغې شکونه رابرسېره شول چې څه باندې 200 کاندیدانو د پارلماني ټاکنو په دویم پړاو کې له ګډون کولو ډاډه وکړه. احمد تکل او نور تفصیل.
د فرانسې د ملي لاریون د توندلاري ملت پال ګوند مشرې ماري لوپین چې مخکې له دې درې ځلې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون کړی وای، د دې ګوند لا هم دا چانس لري چې د پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې قاطع اکثریت وګټي. هغې له خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، ځکه د دې په وینا دا شیبه په ټولو هغو سیاستونو کې د بدلون لپاره مهمه ده چې خلک ترې ناراضه دي. د میرمن لوپین ګوند د جون په 1 د انتخاباتو په لومړي پړاو کې مخکښ شو، خو پرون یوې نظر پوښتنې وښوده چې دا ګوند به د جولای په 8 د فرانسې د پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې اکثریت څوکۍ ونه ګټي. که د ملي لاریون ګوند د فرانسې د ملي شورا له 501 څوکیو څخه 209 چې د اکثریت لپاره حتمی دی وګټي، نو به کولی شي چې حکومت جوړ کړي او په پایله کې به یې دا ولسمشره او جوردان باردیلا چې دایم ملاتړ کوي صدر اعظم شي. خو د هغې نظر پوښتنې له مخې چې د میرمن لوپین د مخالفو ګوندونو له یووالي وروسته خپره شوه، د لوپین ګوند به دا څوکۍ پوره نه کړي. د فرانسې په انتخاباتو کې د توندلاري ملت پال ګوند احتمالي بریا یو شمیر افغانان چې په فرانسه کې اوسیږي اندېښمن کړي دي، ځکه نوموړی ګوند د کډوالو او مسلمانانو پر ضد د افراطي پالیسیو عملي کول غواړي. یو افغان کډوال چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، د خپلې سیاسي پناه د رادېدو د احتمال په اړه ازادۍ راډیو ته خپله ویره څرګنده کړه.
ګوند چې دی بری ویسي نو هر زما په شمول باندې ډېرو سره دا اندېښنه شته چې کېدای شي رد جواب ورکړي دوی دپاره. هغه کډوال دپاره لا بیا ډېره ستونزمنه ده چې په قاچاقي لارو باندې راځي تر فرانسې پورې.
د ولسمشر ایمانویل ماکرون او د کینپالو پراخ ائتلاف د تیرې یکشنبې په ورځ د میرمن لوپن پر ضد د ګډو هڅو په ترڅ کې خپل شاوخوا 200 کاندیدان د انتخاباتو له دوهم پړاو څخه وېستل څو د میرې لوپن د ګوند ماته یقیني کړي. میرمن لوپن په خپلو نننیو خبرو کې دا ومنله چې د ماکرون او نورو ګوندونو دا پریکړه چې له انتخاباتي حوزو څخه خپل کاندیدان وېستل ښایي د دې سبب شي چې دا د قاطع اکثریت په ګټلو کې پاتې راشي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي پیرانو پاکستان کې د افغان خبریالانو نه هیلي کوونکي وضعیت ته ډیر خپه دي. دې سازمان په ویلامیه کې ویلي چې پیرانو پاکستان کې افغان خبریالانو ورته ویلي چې غربي هیوادونو ته د دوی د لیږد پروسه درول سوې ده.
د افغانستان خبریالانو د ملاتړ سازمان آی جی ایس او په ایران او پاکستان کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او له ټولو نړیوالو سازمانونو یې غوښتي چې د دغو خبریالانو د ژوند د ژغورلو لپاره عملی ګامونه واخلي. دغه سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره زیاته کړې چې په ایران او پاکستان کې میشتو افغان خبریالانو د مستندو اړیکو له لارې په ډاګه کړې چې اوس مهال لویدیځو هیوادونو ته د هغوی د لیږدېدو بهیر درول شوی او په ډېر تیاره او مبهم وضعیت کې ژوند کوي. د آی جی ایس او په وینا دا اندېښنې هغه مهال زیاتې شوې چې یو شمېر هغه خبریالان چې فرانسې ته د لیږدېدو په تمه وو د دغه هیواد له لوري ټولو ته د نه منلو ځواب ورکړل شو، چې دا کړنه د افغان خبریالانو د خوندیتوب د سازمان په وینا په تیرو دریو کلونو کې بے ساری وا. دا سازمان وایي چې لبد مرغه دا خبریالان د افغانستان په دواړو ګاونډیو هیوادونو کې په ډیر بد او اندېښمن وضعیت کې ژوند کوي. یو شمېر خبریالان چې په ایران او پاکستان کې اوسیږي هم د لیک د دې بهیر د ځنډېدو په ګډون په بیلابیلو برخو کې د ستونزو خبره کوي. رامین هداد یو له هغو خبریالانو دی چې له دوه کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي. نوموړی وایي چې فرانسې ته د تګ په تمه ستونزمن ژوند تېروي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دی او میرمن یې دواړه خبریالان دي او موږ له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ یو.
زه د هغه ویزا لپاره یا د هغه کیس لپاره اوس لس میاشتې انتظار وکړ او په دغه وخت کې له زیاتو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ شوی یم. د فرانسې حکومت نه هیله کوم چې ما ته ویزا ژر راکړي تر څو زما مشکلات حل شي.
په همدې حال کې په ایران کې هم یو شمېر افغان خبریالانو په دغه هیواد کې د ورته وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دیان سیفی چې له دوه کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
څو ورځ تر بلې مو ستونزې ډېرېږي. هغه هیوادونه چې ټټر وهو چې موږ د خبریالانو ایستلو کې پوره همکاري کوو یا یې هم وعدې کړې دي تر اوسه لا هم یوه وعده موږ نه ده لیدلې چې عملي سوي. فرانسې هیواد همداسې و، همداسې د جرمني هیواد و، کاناډا و، تر اوسه پورې زموږ اسنادونه ورغلي دي او تر اوسه هیڅ پروسس کړی نه دی.
په همدې حال کې په ایران کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا هم د خبریالانو دغه ستونزه مني. هغه ازادي راډیو ته وویل.
هغه خبریالان چې د 2020 کال د اګست له 15 وروسته ایران ته راغلي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. همدارنګه یو شمېر چې فرانسې ته یې کیسونه درلودل د هغوی کیسونه ونه منل شول او زما په ګډون 25 نور خبریالان چې اسپانیې ته د تللو کیسونه لري د دوی قضیې له نږدې دوو کلونو راهیسې نه دي تعقیب شوي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان آی جی ایس او په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په ایران او پاکستان کې د دغو خبریالانو ویزې نه تمدیدیږي او له اقتصادي ملاتړ هم نه دي برخمن او له بېوزلۍ، بدبختۍ، ګواښونو او له ناهیلیو ځورېږي.
د ارزګان د ځینو ولسوالیو اوسیدونکي د پرمختیایي پروژو غوښتنه کوي. چارچینی، چنرتو، خاص روزګان او گیزاب هغه ولسوالۍ دي چې اوسیدونکي وایي لومړنیو او بنسټیزو خدمتونو څخه بې برخې دي. دا هم راپور.
په اورزګان ولایت کې د یو شمېر لیرو پرتو ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مخور وایي چې په تیرو نږدې دوه لسیزو کې د دې د سیمو بیا رغونې او د خلکو د ژوند د اسانتیاو د اړتیا د برابرولو لپاره لازمه پاملرنه نه ده سوې. دی وایي په ځانګړي ډول چارچینې، چنارتو، خاص اورزګان او ګیزاب ولسوالۍ هغه ولسوالۍ دي چې تر ډېره له انکشافي پروژو محرومې پاتې دي. د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکي صفت الله د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د عمومي سړک تر څنګ د سیمې اوسیدونکي تر اوسه د ژوند له اساسي خدمتونو بې برخې دي.
زموږ د ګیزاب ولسوالۍ لو ستوند مې لار ده چې ډېر لارې دره ده، هغه سیلابو خرابه کړې ده. زموږ په ګیزاب ولسوالۍ کې درې ولې دي، دغه ولی شاید آیتان هم راغلی دی در نظر به یک شدی مش دغه خواهش لرو چې مش ته دغه ولی را جوړ شي. دغه مې ستونزې دي، ملت مې در بدره دی، ټول خارج ته روان دي، ټول ایران ته روان دي. د ګیزاب د ولسوالۍ دی کور نسته چې درې او څلور یې په ایران کې نه وي، ته ایران ته روان دي، په څه سیت روان دي، کار او شغل نسته دلته چې وایي.
د چارچینو ولسوالۍ قومي مشر محمد کریم وایي په دې ولسوالۍ کې ځایي اوسیدونکي د ژوند له ګڼو اسانتیاوو څخه بې برخې دي. دوی وایي د روغتیایي مرکزونو، ښوونځیو، د لویو لارو خرابوالی، د مخابراتي شبکو نشتوالی او دغه شان د برېښنا نشتون هغه څه دي چې دوی یا ورڅخه بې برخې دي او یا هم یې فعالیت په نشت حساب دي.
سړکان مې ډېر خراب دي او مکتب نه لرو، ډېر طریقې مې ډېرې سره خرابې دي. سړکان په دا رقم خراب دي چې بله ورځ میا په شپو کې شاید نور خلک به خبر شوي. موټر چپه سلو، شهیدان موږ خپل د اکا زوی شهید سلو، نور زخمیان سلو، زخمیان اوس په کابل کې پراته دي، جوړ شوي نه دي. سړکان په دا رقم خراب دي چې در ډېرې اندازې پرې خراب دي، شاید ته خپل هم کتلی شي. د دولت څه دغه ده چې زموږ سړکان یې را جوړ کړي، زموږ مکتبونه دې را فعاله کړي، بس چې دا سړکان موږ ته را جوړ کړي موږ ډېر ځینې خوشحاله.
د چینارتو ولسوالۍ اوسیدونکي هم ګیله مندي وایي چې په تیرو دوو لسیزو کې له پامه غورځول شوي دي.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. نه نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا له ازادي راډیو. د بشري حقونو د څار سازمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د پخواني دولت او د طالبانو له چارواکو څخه د لویو جرایمو اړوند تحقیقات وکړي. د هیومن رایټس واچ د جنوبي اسیا د څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن په خپل یو راپور کې انتقاد کړی چې د جرمونو نړیوالې محکمې هیڅکله د افغانستان د پخواني دولت د چارواکو او د امریکایي سرتیرو لخوا د جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي تحقیقات نه دي کړي. له بدخشان ولایت څخه پر رسیدلو راپورونو کې ویل شوي چې هلته د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په وړاندې د اعتراض پر مهال د سیمې څو اوسیدونکي د طالبانو په ډزو ټپیان شوي. د راپورونو له مخې دا پیښه پرون د درایم ولسوالۍ په یوه کلي کې داسې مهال وسوه چې طالبانو د کوکنارو کروندې ویجاړولې. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اورښتونو په نتیجه کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او سیلابونو بهیدلو خبرداری ورکوي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د شنبې او یک شنبې په ورځو د هیواد د سندي حوزو په ځینو سیمو، له هغې ډلې د کابل او هلمند په حوزو کې د تیزو بارانونو له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. د پاکستان په کراچۍ کې پرله پسې ګرمیو له 500 ډیر کسان مړه کړي. د کراچۍ د پولیسو ویاندې سومیه سعید وایي چې دا کسان په تیره یوه میاشت کې د تودوشې له پایله جل وهلي. د تودوشې د دې څپې په نتیجه کې د روغتیایي چارواکو او د ژغورونکو ډلو په وینا روغتونونه له ناروغانو او سړې خونې له مړیو ډکې سوي دي. د برېټانیا خلک نن په پارلماني ټاکنو کې رای ورکوي. تمه ده چې د کارګر ګوند کاندید کایر سټارمر به په دغو انتخاباتو کې بریالی شي او په دې توګه به د ریشی سوناک د محافظه کار ګوند 14 کننه لنجمنه واکمني پای ته ورسیږي. کرملین نن ویل چې د هند صدر اعظم نریندر مودی به د جولای پر 8 او 9 روسیې ته سفر وکړي او له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به وګوري. د مودی د سفر خبر لومړی ځل تیره میاشت روسی چارواکو ورکړی و خو دقیقه نیټه یې نه و شولې. ترکی چارواکی وایي چې ټاکل شوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اروپا د فوټبال جام د سیالیو په لړ کې د ترکیې او هالند ترمنځ د نیمه پای لوبې لیدو ته برلین ته ولاړ سي. دا پریکړه وروسته له هغې وسوه چې د یو ترک لوبغاړي لانجمن حرکت د ترکیې او کوربه جرمني ترمنځ ډیپلوماتیک لانجه جوړه کړه.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې اونۍ کې تر ډیره خوونکو د خپل ژوند کیسې راته کړې دي. اکثره خوونکو له خپل ژوند د اقتصادي حالت شکایتونه کړي او له حکومت او موسسو غوښتي چې د دوی ژوند او ستونزو ته پام وکړي. پر نورو مسلو هم پیغامونه لرو. د خبرونې دوهمه نیمایي یا د خبرونې د پای برخه د ورکشو عزیزانو د پروګرام لاندې برخې ته ځانګړې شوې. خو راځئ پیل د ښوونکو په پیغامونو وکړو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه جمع خان همدرد زابل ولایت د مرکز قلات ښار اوسیدونکی یم. واکن هم چې ښوونکی هغه څه دی چې یو ماشوم تر فاجحې پورې رسوي. معنی یعنی داسې روزي لکه یو لښته ته یو تاک ته یو نیات چې څنګه روزنه ورکوي هغه رقم روزل کېږي. نو ښوونکی ډیر بهترین او ډیر مهم دی زموږ تاسو په ټولنه کې چې باید موږ د ښوونکو احترام ولرو او ښوونکو سره باید موږ ډیر څه یعنې داسې ناسته ولاړه سره ولرو. او پاتې مشران ځوانان سپینږیري علما له هغو څخه مو دغه هیله او ارزو ده چې د ښوونکو ژوند ته باید ډیره پاملرنه وکړي. زه به یوه جالبه خاطره درسره شریکه کړم. د تیر وخت یعنی تقریبا درې څلور کاله مخکې یو ښوونکی و له یوې ساحې څخه چې دی مکتب ته راتلی. الله کن ته به ستاسو باور وکړي چې تقریبا دوه ساعته د پښو مزل ده، یعنی د پښو تګ شاوخوا دوه ساعته یو نیم ساعت داسې مزل به یې کوی. نو د ده معاش به څه ولو؟ هغه موږ دې ته تر ټولو بهتر معلومه وه چې معاش داسې د کم اندازه و چې دغه د خوراکي توکي له رسیدګۍ نه وستر کول. نو څه معنا نور؟ نو کله دی راتلی نو بیا یو وخت کې ما ورته وویل ما له استاذه ولې ښار کې یو سری یو ځای نه پیدا کوې چې په ښار کې واوسېږې، مثلا دلته یې په کرایه ونیسه. ده وویل په د جواب کې ول ارمان چې دومره امکانات وایي چې ما د ده ځای مثلا هغه کرایه چې وه هغه کومه هغه چې وه ورکړې وای ما به بیا دلې سرایو کور فامیل او ژوند زندگی پاله کړل.
سلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. سمی الله ما د لوګر ولایت څخه خپل منطقه کې نظر واچوم. ما د خپل منطقې له حالو وایم. د ښوونکو اکثره ژوند څه دی؟ د ډېرې بعضې مشکلات لري. دا مشکلات کورنۍ مشکلات دي. مثلا دوی په خپل معاش باندې قانع نه یې، یا مثلا په مکتب کې دوی د اکثر هغو شاګردان سره سینونه جګ وي، بعضې مشکلات لري. هغوی بې پروا وي یا خبر نه مني. او بعض هغه استادان دي یا ښوونکي دي چې د خپل مسلک تر څنګ یا د معلمي تر څنګ بله کومه وظیفه لري، یا مثلا د خانی لري یا دکانداري لري، د هغو ژوند ویلی سو چې ښه وي تر یو اندازې پورې. خو د کومو استادانو ښوونکو ژوند چې تنا هم دغه معلمي باندې کفایت کړی یا همدا قبول کړی، نو د هغوی ژوند ډېر په اکثرو ځایو کې ډېر داسې له عادي حالت نه کووایو یا څه ټیټ وي، ځکه ډېر له اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي او نسي کوی په هغو معاش باندې دوی خپل روزمره ژوند ترسره کړي. اکثره معلمان داسې ما لیدلی دي چې خپل ژوند په دې رقم ته مخته بیایي، یعنې کومه سودا یا کوم خرڅ او مصرف چې د کور لپاره راوړي، له یوه معاش نه تر بل معاشه پورې دوی قرض راوړي. او په اوسني حالت کې خو ورځ په ورځ په سختېدا ده. په دې چې وضعیت کډوال دی، شاګردان اکثره نه راځي، اکثره وظیفې لري اوس د غټو صنفو شاګردان. نو کله چې راځي په یوه بهانه او بله بهانه استاد سره په جنجال اخته وي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته محمد شیخ زاهد یم له هلمند نوزاده څخه. زما له نظره خو ښوونکي ته کوم چې درناوی یا د هغه د اعتبار وړ وګڼل شي، د په جهنس وی باندې هم نظر نه دی ورته سوی، څه رقم چې لایق او مناسبه ده چې یو ښوونکي ته وسي هغه په جهنس وی هم نه ده سوی. سید یو به په نورو نړۍ کې به یې خو هغه کوم ارزښت ته چې وګورو دغه نو بیا دغه توجه ورته کمه ده. او خصوصا چې کله افغانستان ته افغانستان کې خو بېخي ښوونکي خو چې دی هغه هغه وضعیت اقتصادي وضعیت و نور معاشره د اوسېدو ځای یا د ته اعتبار ورکول دا بیخي کم همته دی. حتی اوسني عصر کې که اوس وګورو اوس وخت کې افغانستان کې چې دی بیا ښوونکی چې دی مثلا پوهنتون استادان ولاړه بهر ملکو ته ووتل داخل کښې لی وړ کسان وي هغه بیا کاره دی نو چې دی هغو ته دندې نه ورکول کېږي په واسطه و سر په خلاصو په بله لار باندې غیر مسلکي کسان په مکاتبو کې ګمارل کېږي پوهنتونونو کې ګمارل کېږي جعلي اسناد ورته جوړي دا غټه ستونزه ده. داسې نه چې په هر ښوونکي کې د معلم د استاز یعنې د تاثیر سته بلکې ټوله بشریت ته د یو معلم خیر رسېږي چې یو خیر کار کېږي هغه یو مسلک زده کېږي یو تخنیک زده کېږي په دې کې نو د ښوونکي رول دی په بشریت کې رول دی بلکې هر ژوندي شي ته نو زموږ د چاپېریال د صحت سره نیولې نو چې دی دغه کې موږ باید ډېره توجه وکړو د بشریت پرمختګ ته توجه وسي. نو زما له نظره خو کوم چې معلم ته اوسني عصر کې اعتبار اوس ورکول کېږي دا کم دی. په ځینو هېوادو کې به سي دي پوره اعتبار به وي اما په وروسته پاتې هېوادو کې دا اعتبار کم دی څو چې زموږ افغانستان خلک ښوونکو ته په اعتبار او په د هغو ته په درناوي هغو ته په امتیازاتو د هغو د معاشاتو په لوړولو کې دغه ونه کې قایل نسي زما له نظره نو دا زموږ ستونزې نه حلېږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پتی خان قیانم له کندهاره د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه نیک هیلې او احترامات وړاندې کوم. نو د معلم پر اړوند باندې معلم خو چې دی د ټولنې یو تر ټولو قدرمند شخص دی معلم باید وستایل شي. معلم که هر څومره ستایل کېږي خو بیا هم په هغه اندازه لکه څومره چې معلم انرژي مصرفوي څومره چې معلم په ټولنه کې نوښت راولي څومره چې ټولنه معلم زما ژوند یا زما د انډوالانو ژوند ته تغیر ورکړی دی په هغه اندازه به موږ هم معلم ونه سو ستایلی. معلم که چیرې د هېواد د ملي ارزښتونو او هغه ملي احساس سره سیم ته ننوځي نو دی یو هېواد خوندي کولی شي ټولنه ځوانه ساتي لکه څنګه چې یو تعمیر رنګ ته اړتیا لري ټولنه هم دغسې معلم ته اړتیا لري یا په بل عبارت چې یو بزګر خپل باغ ته څنګه شاخ ته راشي ورکوي نو معلم هم خپلې ټولنې ته داسې تربیه ورکوي ځوانان له پیسکو په ساتو نورو ناامنیو څخه راګرځوي خپل هېواد او خپل ژوند ته متوجه کوي. معلم خپل وګړي او ولس ویښ ساتي د پردیو پر وړاندې باندې خپل هېواد راپاروي خپل هېواد په ګټو باندې خپل هېوادوال پوه کوي. نو هغه یو مقوله ده که چیرې تاسو غواړئ چې یو ولس تیارو ته بوځي نو تاسو د علم او د تعلیم دروازې ورباندې وتړي واقعا نوم هم دغسې ده ځکه موږ وینو هغه هېوادونه چې په هغه کې علم او تعلیم ته توجه نه ده سوې هغه هېوادونه شاته پاتې دي او هغه هېوادونه چې معلم زیار ایستلی دي او د شکر ادا کړی دی نو هغه هېوادونه مخته تللي دي هغه هېوادونه اوس پر خپلو پښو ولاړ دي خلک یې اوس ها ژوند لري آرام ژوند لري او ټول وګړي چې دي هغه په اصطلاح له خپلو اولادونو له دې څخه داسې په اصطلاح هوسا دي هغه په تعلیم رسولي دي سنبال کړي دي. او بل چې دی د یو معلم شخصي ژوند ته که په افغانستان کې وګورو دا ډېر ضعیف دی ځکه چې معاش یې کم دی د دوه زده پاسانو دپاره تقریبا شپږ زره افغانۍ یا د لیسانس دپاره نه زره افغانۍ دا یوازې د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې نسي پوره کولی.
زده کوونکی څنګه کولی شي چې خپل عایده ژوند برابر کړي او پنځلس شپاړس کاله چې دا خوری وکړي او د بې ځایه لاړه نه شي؟ لومړۍ خبره دا ده چې زده کوونکی د کلي د وطن یا نورې داسې پزول خبرو د ذهن صفا کول نه لرې ساتل د زده کوونکي ذهن خوشحاله ساتل دا د دې لپاره یوه انرژي ده. او دویمه خبره دا ده چې زده کوونکي ته باید مور او پلار هر نمونه ذمهواري برابره کړي چې دا کولی شي په ډاډه زړه مکتب ته هم لاړ شي په ډاډه زړه یو څه واخلي او خپله زده کړه وکړي او بیرته راشي. دویما مسله دا ده زده کوونکي باندې چې هغه څنګه کولی شي ځان تکړه کړي، هغه د مکتب نه بعد د مطالعه کول دي، او د مور پلار دا ذمهواري ده چې هغه نه پیدا پوښتنه وکړل شي چې تا نن څه په مکتب کې وښودل شول او څه درته ویلې، لږې موږ ته تشریح کړه. نو د مور پلار دا ذمهواري ده چې خپل زوی د ټایم ټیبل په طریقې سره دا هر وخت سبق ته کینوي، او هر وخت د ته کوم شی ضرورت وي زمینه ورته برابره شي. نو دا په زده کوونکي ډېر ښه اغېز لري.
السلام علیکم، زه محمد صدیق د هلمند ولایت د غرند ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کیم. زما دغه هیله او خواهش مې دا دی چې د بغرند ولسوالۍ خدیر افغان وسیم د شرکت څخه مې دغه هیله او خواهش دا دی چې دا زموږ نیټ ډېر کمزوری دی، نیټ مو کار نه کوي، کار باندې ډېر دی. نو موږ غواړو چې موږ ته نوې خدیر راشي او یا دغه خدیر سم کار وکړي. سرکان خراب دی، اقتصادي ستونزې مو ډېرې خرابې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا څنګه هلمند ده چې له خاص له تریاکو څخه دوی بله خبره نه لري، خو دا نور ولایتونه دي چې کوم تریاک نه پکې کرل کیږي. نو هغه ولایتونه هم دا ټوله خپله زراعت خپله کرنه په خپل مخ وړي، هیڅ وخت تریاک نه دي کرلي. نو دا دوی څومره شکایت کوي، خو هغه د غنم دي، انګور دي، مثلا پنبه ده، جوار دی، نو نور زراعت کښتونه هم شته کې څوک کوي کې نه کوي، هغه خو نو ځان ته خبره ده. او دونه خواري او دونه زاري او لکه دوی چې کوي بلا به نو هیچا هم نه وي کړي، خو دا نور ولایتونه هم دي. کدا کدا اپین په ډېرو ولایتو کې خلاص وي، نو په درو یا په څلورو کې به خلاص وي، نو دا دیرس ولایتو بیا چیش کوي. خو دا دیرس هم مثلا زراعت کوي، په زراعت کې رقم رقم ته تخمونه دي، رقم رقم ته زراعتي بوټي دي، مثلا دوی کوي او دوی استفاده ځینې کوي. نو دوی دې هم داسې وکړي، نو چې دوی دا نه کوي نو او شکایت کوي، دا خو بیا ځان ته خبر ده. بېله تریاکو کوم شی چې حرام دی، هغه دوی اوس خواهش کوي بیرته، او دوی محتاج دي دا خو نو کار نه ده. سلامونه، الله دې وکړي چې دا پیغام تاسو نشي
اوریدونکو. دا وستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي، او هغه کومې ستونزې چې یاد شوې هغو د حل لارې چارې ولټوي، او کومې سپارښتنه چې وشوې په هغو سپارښتنو باندې عمل وسي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د لاټو پروګرام لاندې برخې ته. د دې برخې پیغامونه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزاد رادیو محترم اوریدن کارکون کامکاران سلامونه ومنه، په خاص توګه طاهر روشن صاحب محترم ته په دې لوی تشبه زه اختر محمد خادم مده هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کاله کې چې نادر کسوی دی. عبدالبصیر د پراوی ولایت کلستان ولسوالۍ د مادابا د کلی اوسیدونکی و. تقریبا 20 کلونه کې چې نادر کې نست، نو که در جاز روی یا د خپل زما خبرې یا د پاره څوک معلومات لري، نو زموږ سره د پرلاند شمیرو باندې اړیکه ونیسه. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9، او بل افغان وسیم شمیره ده 0 0 6 3 9 2 8. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0 0 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 0 0 6 3 9 2
سپر آتا یعنی سپر وسو و یو سلو دوسن وشت آتا سو نو سمدان یعنی سپر وسو وشپر دری سو دو نوی سپر آتا و سلام
سلامونه ګران روشن سے محترم تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر ل سمودی بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموش منرهار ولایت کامی ولسوالۍ سخیما دغلته زموږ یو تن ملګری ضیا الحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تګ پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمېره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمېره وایم واټساپ کې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي 0 59 99 1522. شمیره یو یوایم 0 8 9 0 9 1532. روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې. د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیږم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مزنګ درته وکړلای دا خدای دې وکړي تاسو پر جوړ یاست. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیږي. دا یو کال کېږي چې په اړه یې کوم معلومات نشته. هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او شاته معلومات تر لاسه سو په دې شماره د مختزن گوږی 0 59 4 0 59 8 3 0 اخیری تن. والسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازادی رادیو کارکونکو شایست په خیر است. موږ ونډوال دی د رحمت الله هغه په نامه باندې دی ولایت هلمند ولسوالي باغران قیریه خنچو ورک دی. دا څو ورځې کېږي چې ورک دی. تاسې که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمیره باندې زنګ ووهي 0 2 0 0 0 9 0 4 0 9 5 0.
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خپرونې کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیست. عبدالحد سلیم د هلمند ولایت څخه روجان از مجه عزیز دی. تقریبا 15 کال کیږي چې نادره کسوي دی. نو مشته د مرګ د ژوند معلومات نسته. په تندې کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورو د پاک له معلومات لري. مثال د خبرې یادې خپل از مجه غوري. نو د مهرباني د طریقه دی په دغه د واتساپ شمیره باندې زمش سره تماس ونیسي. کیدای شي چار مسلمان ورور که په پاکستان کې که په افغانستان کې که په ایران کې چار ځای مثال د خبرې زمج د عزیز پاره معلومات لري. په دغه شمیرې د زمج سره ورور د واتساپ د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 15 کال کېږي چې نادره کسوي. د زمج د واتساپ شمیره ده 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. دا د واتساپ شمیره ده. هر څوک کولی شي چې په دغه شمیره باندې د واتساپ د طریقه زموږ سره معلومات وکړي. او بل افغان بیسیم شمیره ده 0 8 6 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترکې ورور درنه شیرینی ورکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه مې کې هیله ده زړې رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکې ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره یم. بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دیدادی ښار سیمې نه دغې نه یو کوچنی ماشوم نادرکه شوی دی. او ماشوم امید نومېږي. د پلار نوم یې منتظر ماما دی. که هر چاته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي بیا موږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم 0 8 6 5 50 50 40. بل نمبر دی 0 8 9 3 9 4. پرسه شماره ورته افغان وایم 0 9 4 0 9 4. ماری ورته بیا یو یو تکراروم 0 8 3 4 5 2 4 5 0 بل نمبر دے 0 8 9 0 3 9 0 4 رسیش مارا بغان دے 0 2 4 0 9 2 4 4 9 0 یو پدې هله چې پیغام مې نشر کړو په بیا یې نشر کړي ازادې راډیو دی وی تللې وی ډېر مننه خو وختونه د الله په امان.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له ترورې زوی ورک دی په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي، دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات ستا مشته دي خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0 یعنی یو دلې بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0 دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای د پاره دي مرته خامخا زنګ ووهي. او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشرېدو په هیله و سلام په احترام.
سلام علیکم، زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د محمد زی په نامه چې تقریبا د 6 کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلي دی که څوک دده پر برابر باندې حال احوال لري زموږ سره د حال شریکي په دغه لمبر باندې او لمبر به درته تکرار کوم 0 5 3 6 4 4 خدای په امان.
بله سلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام علیکم تاسو ته ټول راځم چې څنګه وخت هم په خیر همزله لامنې ملغمان څخه موږ د یو تر ځای چې نصر نومې چې تقریبا د نس کې نظر کې شوې ده چې په څلور وایي څو کالي تر وکړنه په تاندې پاره څنګه لمته نه مته دې په داسې نه راځم دی وایي چې پیر واه یا تیا نه هیڅ څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته بس سختې تمام.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان دي، یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل دی کلی اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمېرې اړیکه ونیسي 0 8 2 2 0 او بل شمیره ده 0 8 1 9 1 9.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینهوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابل. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادي راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب یې نوم دی، داسې د 8 10 10 کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، 4 15 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټسپ شماره ده، البته زما د واټسپ شماره ده چې 24 ساعته خلاص وي. انشاءالله چې ته خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 8 14 15 3 یعنی 0 و څالور یو پنځه و سپر درې بل اتصال شماره ده غم درته وایم چې ساده شماره ده سپر اتاویا و سوه یولس شپږ شپېته نه څلوېښت یعنی سپر و اته و یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نه په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي باقي ښه پروګرام او ښه ورځ
اوریدونکو دا پروګرام هم دلته پای ته رسو یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپار